دازما حق دای حق دای د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د اسلامي همکاري سازمان یو پلاوی چې کابل ته تللی د طالبانو له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخید په مشرۍ پلاوی کې څو ښځې هم شاملې دي. دغه پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار غوښتنه وکړه. ښاغلی بخیت وویل اسلامي هیوادونه زده کړو او تعلیم ته اهمیت ورکوي او اسلامي هیوادونه چمتو دي چې په دې برخه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. ښاغلی بخیت په ځواب کې مولوی کبیر وویل چې د ښځو په اړه د دوی د مشر فرمانونه تطبیق شوي دي. د مثال په توګه د جبري نکاح په بدو کې د ښځو د ورکړي او د میراث ته نه ورکول کېدو یادونه وکړه چې اوس یې مخنیول شوې ده. د همدارز ول چې ښځو ته په کور کې معاش ورکول کیږي. کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی تر سفر مخکې له اروپا څخه یو شمېر افغانان هم کابل ته لاړل چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه خبري وکړي. تر دې په خاله طالبانو څخه د نجونو او ښځو د کار په اړه غوښتنو ته طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی. آیا د اسلامي همکاري سازمان غوښتنې به ومني؟ په دې موضوع زموږ د دې بحث چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل، پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال او د ښځو د حقونو فعال ډیوا پتنګ. میلمنو ته هرکلی وایم. تاسې اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې تلیفون وکړئ، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک. لبړی محترم کډوخیل، تاسو ته درځمه. په پلاوی کې یادونه مې وکړه چې ښځې هم ګډون لري د اسلامي کانفرنس یا د اسلامي همکاري سازمان په پلاوی کې. د دې کار نه د اسلامي کانفرنس یا اسلامي سازمان همکاري سازمان هدف څه دی؟ طالبانو ته څه پیغام غواړي چې ورسوي؟
سلامونه. د اسلامي همکارۍ سازمان د مسؤلیت هم دی چې اقلا هغه حاکمیت چې د اسلام له ادرسه د ښځو په ټولو حقونو باندې بندیزونه لګولي او د اسلام په نوم منعت کوي او د دوی هغه سیاسي او مدني او اقتصادي ټول هغه حقونه تر پښو لاندې کیږي، نو دوی باید د دې د وضاحت لپاره او هم د لپاره کې چیرې طالبان په دې باندې قانع کې چې دا په اسلام کې نه دی روا یا اسلام د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د دوی د حقونه تر خپل لاندې کړئ او یا نقص کې په اسلام او بلدا چې مثلا تعلیم چې ډېر یو بنیادي او اساسي حق د هر انسان د بدون د کوم توپیر د جنسیتي توپیره دا ورته تفهیم کې چې تاسو باید دا ورته اجازه ورکړئ ځکه چې تاسو هم یو اسلامي مملکت کې په اصله حاکم یاسي فیلی او دا ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې تاسو ټول هغه سهولتونه ورته برابر کړئ افغان میرمنو او نجونو ته تر څو پورې دوی وکړی سي چې هم تعلیم وکړي، هم خپل ژوند مخته بوزي او هم خپل رول په ټولنه کې په ډېر آزادانه او مسؤلانه شکل باندې ولوبوي. نو دوی ځکه براتول شوي چې که دوی سره په صفت یو اسلامي ممالکو او د اسلامي سازمان له ادرسه ورته وعدې ورکړي سي کومو همکاریانو ته ضرورت لري او په زمن کې ورته وایي چې کوم دلیل دی چې دوی ممانعت کوي. خو متاسفه ده څنګه چې تاسو وویلې چې دوی تللي وو د یو هدف دپاره او هغوی حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع بلې خواته بوسي او ځان په دې مسایلو باندې پوه نه کړي چون په آخره د ورځ کې دوی کوم خاص جواب نه لري.
بله، ډېره مننه محترمې کډوخیل. اغلی پتنګ، تر دې مخکې د اروپایي اتحادیې، د امریکا، د ملګرو ملتونو، د ګڼو لویدیځو هیوادونو لوري له طالبانو غوښتل شوی دی چې ښځو ته حقونه ورکړي، کار ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، لیکن طالبانو مثبت ځواب نه وویلې. لیکن اوس چې د اسلامي همکاري سازمان له طالبانو غواړي چې ښځو ته حق ورکړي، ځکه چې په نور اسلامي نړۍ کې ښځو ته دا حقونه ورکړل شوی دي او اصلا دا داسې حقونه نه دي چې په خبري وکي، څه فکر کوي چې په داسې شرایطو کې امید شته چې طالبان د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته مثبت ځواب ووي؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي، تاسو درنې بلمنې ته کاروخیل صاحب ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته. زما په نظر سرګوري کومه غوښتنه چې نړیواله ټولنه یې روز مره کوي، او دا چې نن ورځ د اسلامي ټولنې نه هم هلته چارواکي راغلي دي او دوی سره خبرې کوي، بېله شکه چې هغه کومې غوښتنه چې مشروع غوښتنې افغان ولس و نه غواړي، هغه به نن ورځ نړیواله ټولنه دوباره هغه خبره تکراروي. زما په نظر سره چې دلته ستونزه فکري ستونزه ده، که څه هم نړیواله ټولنې ته به دا خبره وشي چې موږ ممانعت د نجونو د تعلیم نه لرو، موږ په فکر نظر باندې یو چې موږ مکتوبونه دروازې باید را خلاص کړو، دا عمومي خبرې چې روزمره موږ تاسو همیشه ورویدلې دي، څه فکر کومه دا خبره دوباره بیا تکرار شي. زما په نظر سره چې دلته څه شي په کار دی، هغه طالبانو ته چې په دې باندې دوی باید کار وکړي چې په خپل منځونو کې وایي اجماع را پیدا کړي په دې مسله کې. نن ورځ موږ تاسو وینو چې دوی په خپل منځونو کې هم په دې کې خصوصا د مکتوبونو په خلاصولو کې په یو فکر او مفکوره باندې نه دي، مختلف نظر یاد د دوی په خپل منځونو کې هم شتون لري او ډېر ستونزې په خپل منځونو کې دوی ته راپی کړی دي. د دې په خاطر باندې چې دوی په دې باندې پی کې چیرته دوی دا رقم حالت ته دوام ورکړي چې نن ورځ هم خپل د افغانستان ولس ونه دغه غوښتنه کوي، اسلامي هیوادونه هم ونه غوښتنه کوي، نړیواله ټولنه هم ونه غوښتنه کوي، خو دوی هم خپل نظر او فکر ته بلون نه پکې راوړي. او دلیل هم دا دی چې دلته خبره کومه شته چې ذهنیت سازی په کار ده چې باید ارتش مزر چکیږي، طالبان باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې د خپل طالبانو ذهنیت سازي هرڅومره چې کیږي را برابر کړی ته چې دوی په دې باندې پوښي چې د مکتوبونو د دروازو خلاصول د کفر نه دی، د اسلام کې راو شای دی، او دا یو څه دی چې دوی په خپل اساکرو په فکرونو کې دغه فکر ورارچولای دی. نو زه فکر کوم چې دلته دغه خبرې به زما په نظر چې د اسلامي هیوادونو سره به هم دوی مطرح کړي چې دلته موږ وخت زرات لرو، وخت نه دوی په خاطر باندې زرات ته لرو چې موږ دلته باید از ذهنیت سازی وکړو. هغه ذهنیت سازی دوی اوس غواړي بیت وکړي، لکه مخکې چې دوی دې لپاره ذهنیت سازی کوله چې مکتبونه ناروا دي، اوس مجبور دي چې دوی لپاره کار وکړي چې خپل خلکو ته بیت په فکر باندې ورولي چې نه مکتبونه ناروا نه دي، مکتب ښه شی دی، مکتب ته باید جنرال شي، الکانو باید ترور شي، لازم موږ تاسو د هیواد په ګټه باندې ته د ملي ګټو کې شامل خبره ده. نو څنګه کوم دلته اوس به د اسلامي هیوادونو سره دوی په دې باندې خبرې کوي، څنګه سره دوی په دې باندې هم خبرې کوي چې موږ کومه کړو ته ضرورت لرو، موږ مرستو ته تاسو باید موږ سره مرسته وکړی تر څو موږ وشکړی چې دغه خپل میکانیزم په پښو باندې ودرو. که څه هم زما په نظر سره چې دلته ستونزه د بودیجې حاصل نه ده، خو دغه څه دي چې دوی به د اسلامي هیوادونو سره د نړیوالو ټولنې سره دوی په دې خبرو باندې بس کوي.
بله شه، ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه محترم کډوخیل. اخلی پتنګ وویل چې طالبان په خپل منځ کې باید اجماع ول رامنځته کړي، او بلې ویل چې باید د دوی په منځ کې ذهنیتونه جوړ شي. تاسو څومره باور لرئ چې د دوی په منځ کې اختلاف جدي دی په دې موضوع، خصوصا د ښځو د کار او د نجونو د زده کړو په سر دا اختلاف جدي دی؟ تر اوسه پورې تاسو ته د طالبانو له خبرو څنګه معلومی شي؟
زه فکر کوم چې اختلاف شته دی، ځکه چې یو تعداد خو علني په دې موضوع باندې دریز غوره که خپل نظر شریک کړه، لکه مثلا شغله یو باستان اگزه په دې کې ډېر واضح خبرې وکړلې. او یو همدارنګه زه فکر کوم چې ښاغلی سراج الدین حقانی هم یکی مختلف دریز لري، خو حتی ذبیح الله مجاهد چې دوی ویان دی اگر هم ویلی که زما پا اختیار که ما با نو سبا مکتب نو پرانستلیو، یعنی اختلاف نظر موجود ده. اختلاف نظر شاید دبدی خاطر موجودی زکه چی او تعداد دا درک کلی ده که چی دوی هم نسی سخت دریز مختبلان شی، دوی خپل حاکمیت او خپل ده اقتدار تا دوم تا صدمه رسوی، نو اگر بدون شک دی تاندیکمن دی او دی پا اهمیت پا ایگی چې نه تنها چې دا د وطن ګټه ده او دا په اسلام کې ممانعت نه لري، بلکې په دې باندې میری کې چې یو ورځ همدغه ولس به دوی په خلاف راپاڅیږي او بیا به دنیا باندې دوی په وړاندې مختلف دریز غوره کوي. خو متاسفانه څنګه چې اغلې پاتنګ ویل چې د دوی منځ کې باید یو پیسہ اجماعي فکری راسي یا فکری او شانتسي یا فکری بدل شي، مشکل دا دی چې هغه اداره چې په کابل کې مسؤلیت لري او هغه واکمن ځای چې مثلا ټول هغه قدرت کې، هغه سیاسي قدرت کې، هغه اقتصادي قدرت کې، هغه نظامی قدرت کې په قندهار کې دی، همدغه شاغلې کبیر په هیڅ صورت نشي کولای په ډېر اسانۍ باندې قندهار ته ولاړ شي او په دې کې حتی مشرتابه له دې ټول نه غوښتي دي چې هر موضوع لپاره کولای شي تاثیر شي. په یو موضوع کې چې په هیڅ صورت اجازه نه وي چې خبرې پرې وکړي، هغه د ښځو د تعلیم حق دی. کله چې دغه موضوع یا دغه د دې اجنډا څخه وتلې ده، نو تاسو فکر کوئ چې دوی کولای شي په دې باندې هم نظر یا هم فکر شي یا دوی په نظر کې بدلون راسي؟ همیشه بهرنی پلاوی هم چیزی او کابل واکمنانو سره ګوري او قندهار د غوی سره د ملاقات څخه ډډه کوي، ځکه چې دلیل نه لري. اغلی پتان ډېر ښه وویل، دا دوی یو فکري فکر دغه د خبر درسته نه ده. ښه په هغه همداسې یو ماحول کې دوی لوی شوي چې هلته هېڅ ورزش قایله دی په هغه دوی په محدوده ټولنه کې. همدارنګه په داسې مدرسو کې دوی درس ویلی، هغه غلط روایتونه چې هغه ټوله سیاسي مدرسې چې پاکستان د افغانستان د ذهنیتونو د خرابولو لپاره ایجاد کړي دي، هغه محدود او غلط او نادرست او ضعیف معلومات دوی په اختیار کې دوی فکر کوي چې دوی صحیح روان دي. الان سه اسلام یو پراخه دین دی، یو معتدله دین دی، هغه دین دی چې په دې کې هیڅ توپیر یا تبعیض د منلو وړ نه دی او برتری د انسانانو په اساس جنسیت اصلا نه دی، کله څنګه چې قندهار په فکر باندې دی.
دا شیبه پخوانی ډیپلوماته نظیفه حقپال هم له سټوډیو سره وصل ده، د ته هم ارکلای وایم. محترم حقپال، ان شاء الله چې زما ژغ به تاسو اوري.
سلامونه سروان،
سلامت اوسې. مننه. ستاسو نظر څه دی؟ د اسلامي همکاري سازمان پلاوی کابل ته تللی دی چې طالبان تشویق کړي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. فکر کوي چې دا ډول غوښتنې د دې لپاره دا پښتنه کوي چې په ځلونو له طالبانو شوي دي، د دې پلاوی او د مخکینیو پلاوو خلکو تفاوت شته او کنه شته، څه تاثیر به ولري او کنه؟
مننه. زه فکر کوم که تاسو دا په تاریخي او همچنان د افغانستان د اوسنۍ وضعیت او د طالبانو د کړنو په رڼا کې وګورئ، نو زه فکر ونه کوم چې ډیر د دغه پلاوی تاثیر به ډیر وي. زه فکر ونه کوم چې تاثیر ولري په دې چې موږ ګورو چې د طالبانو کړنو په اوله دوره کې او خصوصا په دې تقریبا درې کلونو کې هیڅ تغیر نه دی کړی. د دوی دریز، هغه سخت دریز ښځو په عقلا دوی لري او هر ورځ زیاتوي. اسلامي کانفرنس هیوادونه پخوا هم پلاوی دوی لیګلی ول، دوی کانفرنسونه او خصوصا ناستې په دوحا کې په نورو ممالکو کې دوی سټیټمنټونه او بیانې صادر کړل، د طالبانو د عمل تبې کړی دی او د ښځو باندې او د پنجونو باندې دغه بندیزونه حتی غیر اسلامی او د اسلامی ارشاداتو په مغایرت کې بنل دي. خو دوی هیڅ کله طالبان دې خبرې ته توجه نه کړی او موږ په اوسنۍ وضعیت کې ګورو چې طالبان د دنیا سره خو تبیده شي ډیر فاصله یې اخیستې ده او نړیوال ورسخه ناراستي. خو دې سره سره اسلامي هیوادونه هم یو توقع چې په اوله کې درلوده هغه توقع نور نه لري او دا وښودله چې هیڅ اسلامي هیواد دې جرأت پیدا نه کړل چې د طالبانو دغه اداره په رسمیت وپیژني. او په څنګه کې موږ ګورو چې د افغانانو هغه افغانان چې څه په داخل کې دي او که څه په باندې، خصوصا د روڼ اندي افغانان چې په علمي ډګر کې څېړنې کوي او خصوصا په اسلامي برخو کې مطالعات کوي، د دوی غاک را ساده او د طالبانو دغه کړنې د اسلام د افغانستان د کلتور مغایرت بولي. نو کدا تاسو په دې څو حلقاتو کې او څو موارد کې چې ما اشاره ورته وکړل وګوري، نو زه فکر کوم تحلیل به دا وي د ټولو او خصوصا زما چې دغه پلاوی د دوی تاثیر به چندان نه وي. خو یو
لیکن فکر نه کوي چې یو پیغام لري چې ټول اسلامي هیوادونه یوې خواته دي، اما طالبان او په طالبانو کې هم لکه مخکې چې ویل شول نه ټول طالبان، یو شمیر طالبان بل ډول نظر لري.
هغه خو طبیعي ده، څرګنده ده، مونږ واورېدل چې نظریات طالبانو په کابینې کې تر یو حده پورې متفاوت ده، خو متاسفانه هغه خلک یا هم قدرت د تغییر نه لري، ځکه چې مونږ پوهیږو د طالبانو اداره ډېر متمرکز او خصوصا واک د قندار په لاس کې دی، هیبت الله په لاس کې دی. او حتی مونږ ولیدل چې آخري دستور یا فرمان چې طالبان ورکړل، چې حتی د طالبانو هغه مقامات چې په دوه کې د دوی اتک علي د کتنې د نړیوال ټولنې سره مشروط و بول، یعنی د دغه نه باید حکم واخلي یا امر واخلي، اجازه واخلي. نو زه فکر کوم چې دغه د طالبانو کې د کوم څو کسان چې لکه عباس نگزای او نور سرګندونی کوي، دا د خلکو د ذهنیت د تغییر لپاره د دوی پیګي چې د دوی خبرې تاثیر نه لري. او یو پیغام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې خلکو ته، نړۍ ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي دغه سفر چې د طالبانو عمل د دین په خلاف ده، او خلک بې پروا نه دي پاتې، او خلک نگران دي، او اسلامي هیوادونه هم د طالبانو دغه نظر سره موافق نه دي، او خصوصا د افغانستان دغه مازلې په یو نو د اسلامي هیوادونو په اجنډا کې او یا د نړۍ په اجنډا کې مونږ ګورو چې شته. او دا چې مونږ په زر حالت کې مونږ کوم بدلون وګورو، زه ډیر زیات امیدواري او هیله نه لرم.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. محترم پتنګ، آغلی حقپال په دې هم شک لري چې د طالبانو ځینې چارواکي چې د ښځو د تعلیم دفاع کوي هغه هم مصلحتي وي. تاسو مخکې د دوی ترمنځ د اختلاف خبره وکړه، دا اختلاف تر څه حد پورې دی؟ فکر کوي چې یوازې د دوی د مشر هیبت الله خونزاده او د پر شاوخوا کې د درو څلورو کسانو او نورو ټولو طالبانو ترمنځ ده، او که فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې اکثریت دغه فکر لري لکه څنګه چې ایبت الله خونزاده لري چې شزی باید لکور اصلا راونه وسی.
سروان صاحب د پوښتنه فکر کوم ته متوجه و هغه خبره چې ما هغه غږ تاسو له بلې زما په نظر سره ګوره، یو وخت استاد ملمنی ته هم سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر سره چې بلا شک چې د دوی هغه فکر همدا سره چې باید په میرمنو باندې هغه کویدات چې ضروری دي دوی کوشش کوي چې هغه کویدات زیاتره ور باندې راوړي، خو که چیرته برا شو ټیټ رتبه طالبانو چې هغه طالبان چې دوی د پاره جنگیدلې دي په د اخر شلو کالونو کې، او دغه نن را چې دوی په د سپینو ګاډیو کې ناشتي او نن را زغه کوي دولتداري کوي، زه فکر کوم چې د سبب د مغه ټیټ رتبو طالبان وو چې دوی په ذهني سطح باندې په دغه رقم فکر باندې را لوی کړل چې دوی کولای شوي چې بیا ځانونه هم فدایان کړي. نو زه فکر کوم چې په پورته سویه طالبانو کې چې هغه په وزارتونو کی دی اکثر په دې باندې پویږي چې د میرمنو زده کړه یا د میرمنو کار یا د مکتوبونو نن راستړل دا هغه څه دي چې درست کار نه دی. زما په نظر چې دلته لکه ما شته ستووي دوی د ډیر غټې ستونزې چې دوی نن ورځ مخامخ دي، او څه وخت چې دوی سره هم خبرې کیږي هغه د ذهنیت سازی ستونزې چې دوی ورسره لري، چې دوی ډیر کوشش کوي چې هغه ذهنیتونه به تر برابر کړی. دوی ډیره غټه یره د دایښ نه ده، دوی په دې باندې فکر کوي چې چیرته دوی د مکتوبونو دروازې را خلاصي کی کړي چې دوی اساکر دایښ ته مخ راوړی، دایښ سنن راس پیسې شته دي ورسره عام هغه کوم اسلامي فکر.
یعنی تاسو وایئ چې دوی په خپل نظریاتي نظر یا د عقیدوي نظر په دې فکر نه دي چې باید جنونی پرې نه شول شي چې درس وایي یا شزه کار وکړي، بلکه دوی د داعش ویره لري لزکه اجازه نه ورکوي.
نه ګوره تنه دا خبره نه ده، زما ټول هدف دا دی چې ځنې دوی په دا عقیدې باندې دي چې زده کړه ګویا د مېرمنې لپاره ناروا ده یا په کفر کې حسابي وي. خو د دوی اکثره هغه کسان چې نن په وزارتونو کې نه ناست دي او په واک کې دي، هغوی په دې باندې پوهېږي چې د مکتبونو دروازې چې دوی نن تړلې دي هغه غیر اسلامي کار دی. خو دغه خپلې ټیټې رتبې کسانو ته دوی څنګه دا په دې باندې پوهېږي؟ په دې خبر باندې ملا هیبت الله څنګه په دې خبر باندې دوی پوهېږي؟ د ملا هیبت الله ته چې هغه نږدې ملګري دي، هغوی په دې فکر او ذهنیت باندې چې د مکتبونو دروازې باید را خلاصې نه شي. نو دلته خبره چې ما د داعش وکړه، خبره په دې کې ده چې داعش نن ورځ طالبانو ته د کافرو خطاب ورته کوي. نو څه وخت چې دوی د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي او دوی 40 کاله د دې لپاره جنګېدلي وي او ذهنیت سازي کړي وي چې مکتبونه ناروا دي، دلته په جمهوریت کې چې نجونې مکتبونو ته ځي د ښه کار نه ده یا مېرمنې باید کار ونه کړي، په جمهوریت کې د همدې لپاره دوی هغه خپلو خلکو ته یې همدغه ذهنیت بخلی وه ورکړی وه چې ګوري نن ورځ په جمهوریت کې چې کومې کړنې کېږي دا ټولې غیر اسلامي دي. نو نن ورځ چې دوی واک ته راغلي دي او دوی په دې باندې پوهېږي چې موږ مکتبونو دروازې باید را خلاصې کړو، بغیر له غېنه هم د خپلو خلکو سره موږ د دې لاس په ګریوان کې یو هم د نړیوالې ټولنې سره هم دا رقم نن ورځ اسلامي هېوادونه راځي او دوی ته دا خبرې کوي چې تاسو مکتبونو دروازې را خلاصې کړی. نو دې په خاطر باندې چې دوی دلته د خپلو هغه ټیټ رتبه طالبانو سره مخامخ دي او هغه کسان دي چې دوی د څنګ سره نن ورځ لیدلي دي که سبا د غږ ور باندې وکړي، سبا ته بیا کولی شي چې هماغه کسانو دوی استفاده وکړي چې دوی ته ځانونه فدایان کړي. د دې په خاطر باندې دوی دغه کوم حرکت هم چې کوي چې د مکتبونو دروازې را خلاص کړي، دوی ډېر په احتیاط سره کوي. دې خاطر چې دوی یېره ما تاسو چې ویې داعش نه ده چې دوی یېریږي، چې دوی خپل هغه جنګالیان چې دي هغه کسان چې واقع چې دوی خپل روزلي دي په دغه رقم فکر مفکره باندې چې هغوی مخ داعش ته ورونه راوي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي، پوښتنه لري که نظر څرګندوي مهرباني کوي. لومړی هم اتل صاحب.
اروان صاحب محترم السلام علیکم تاسو ته د دې ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ وي.
سلامات اوسئ، مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان سم محترم سلام زنګړو خو نتام دل کندرمنی دي دوار ته سلامونه زنګړي سلام باندې سروان سم محترم خدا پاک ته تم وي سم د خبري د نور حکومت به شونځي خلاص کی. یعنی په خوا به میا کوم هو ته یا بمنو وزارت ته چې دا شیر محمد عباس سم کی صاحب د خبري کی په مجلس کې دي مثال د خبري د شونځي طرفدار دي. سروان سم محترم نو زموږ ویلي په ټوکی دوه خدا پاک مهربانه دي دا شونځي به خلاص کی. د ټولنې ضرورتې سروان صاحب محترمه د شریعت په نگاه کې چې دی وایي چې موږ ښوونځي خلاصو پوهنتونونه خلاصو، موږ هم پر ټولو رسنیو کې مثال د خبرې کړه ازادي راډیو د کنور رسنۍ دي د یو ځوان په صفات موږ خلک ادا کړي دي. خو دلته یوه ستونزه دغه د سروان صاحب محترمه د یو کشر ور په صفات باندې د شمکې کړو خیل خور څخه شکریا بارګزي خور سره یو کشر ور په صفات دي د یو کشر ور په صفات دي د ما ځخانه بدي په خارج کې دي ډیر محدود نیو کې په داخلو حکومت باندې کې سروان صاحب محترم یعنی د سبد ډیر دي باندې وایي ته باور وکړه د دې خبرې د کوم غدي نو زما د یو کشر ور په صفات باندې د خوند په دغه د خپل د خوند څخه غوښتنه کوم د دې سم دا غوښتنه دي چې دا بشنه چې مثال د خبرې په بهر ملک داسې نیو کې خپل حکومت وکړي ځان کوي مشکل مثال د خبرې د خپل حکومت سره یو سند لري د تجارت مثال د تجارت
بله بله که خبرم لري وی کی تکراروي مخ خپل خبري
او بل داسې دي سروان صاحب محترم چې مثال د خبري په علم کې په بیل ابيل رښتونونه کې دي مثال دا غتي راښونځي خلاص چې سروان صاحب د دې طرفدار دي شریعت په نگاه کې دي ما په هغه موشه کې دي دا
په دغه چې اتل صاحب خبري مت تکراروي. صحیح شو، تاسو هم دا غوښتنه په پایل کې وکړه کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم تاسو سم ملګری ته وګورئ جلن پر
مهرباني کوي صاحب.
زه به دا ووایم چې طالبانو پات خپل خود به خود هم دوی په دې دغه کې مخالف دي، ځکه چې ځینې غواړي وایي میلاد دي چې ځینې بیا ونه دي لیکل دوی دې ته پاملرنه چې که دغه پاملرنه نه کوي لښدې ته باید فکر وکړي چې پاکستان هر ورځ سره موږ بارډرونه باندې مریضان موټروان مړه کېږي. داسې خو زه خپله خاره پېژنم چېلته مریضان زما ملګري تېره ورځ ما څنګ زما کاکا مریض اوس یو الله خواته نه پرېږدي چې واړي نوست د کوم مریضان لرو او دا به دې ته خبره کوم لرنه او کوم لرنه یې سکول نو ولې موږ د بل دولت څخه لاو کو به دې اسلامي عبارت دی اوس هغه راغلي دی باید د پنجاب کې خو خود ته مکتب او پانتونونه هر څه باید پریږدي.
درست ډیر مننه سلامت اوسې یو بل اوریدون کې خبري به هم باورو مهرباني کوي
خروان صاحب تاسو سلام او د میلمنو په شمول اوریدون کو ته سلام وایم همدار د لغمان
مهرباني کوي هم درڅ
دغه حالات او تپکاتو سره د مکتبونو سی باندې او پانتونونو د انډونو په مخ نو ارواخات ګل باچا ول پټ ډیر په خوا دا سوالم کړه دا وختنه هم کړه دا د وخت خپل وخت سره کانا نو هغه ویل دی یو بیت کې وای هر څه کوم وځنه خیال او فکر راته موجنا په دې کې مې وطن ته وی تاوان دی بلې دا او یو لاند په خپل مې له میلمانو نه دغه دا چې دغه کوم حالات چې وس روان دي دا درې کاله آیا دا په کوم لوري تاخر روان دي دغه جديد څه دا امید وساتي دا ولس کوي نه ساتي که هم دغه بند تر باندې بای د ارس امید وساتي که دغه بدلون به عمومي کنه دغه حالات دا خو کدی خبر خو مې کې ساروان څه خبرو کې خو درې کاله وتل کدرې کاله د مکتبو وتل درې کاله د خبرو مو وتل ډېر موخ نه نيست
ډېر زیاته مننه لټول اوریدونکو مننه دوی وس په ورشو میلمنو ته لمړی محترم شنکی کړو خل لمړنی اوریدونکو کې لتاسي هم غوښتنه درلوده چې ډېر انتقادونه وای مکوي په بهر کې ناس سیاست انتقادونه کوي نو څنګه د طالبان نو تقنات ورکولای شي چې انتقادم پیونه کوي او دوی شوانځي هم جنوته پرانیزي او خوځو تکارم ورکړي مهرباني ستاسو تفسیر څه ده
ما باندې انتقاد کړی چې انتقاد ګوره انتقاد اصلاح ده پاره ده شخصي دښمنۍ هیڅ په چا سره نه لري دلته باید افغانستان مهمه ده دلته باید هر حاکمه ډله کاره د جمهوریت کسانو کاره ده فعلاً طالبان مشرانی دا باید افغانستان لپاره مهم نه وسی چې افغانستان ولس او د افغانستان بقا او د افغانستان په ځان بسا کېدل او د افغانستان سیالي کېدل په منطقه کې د مهمه ده زه د ورو طایران پاتې څه ته د چا لپاره د خاموش او پاتې ته مسؤلیت لري د افغانستان په وړاندې باندې کني لري انتقاد خو همدې لپاره کېږي چې باید اصلاحات راشي او د متاسفانه د خلکو اواز خاموشه کړی دی ښځې راووتلې د ماشو حق غوښتنې لپاره هغه بندیخانې ته ولېږلې بجای دې چې هغوی ته غوږ ونیسي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
زموږ ملمانه دی د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډو خیل په خوانی افغان ډیپلوماټ نظیف حقپال او د شزو د حقونو فعال دیو پتنګ څنګه کېدای شي چې طالبان وهڅول شي څو په دې خپل پالیسیو کې تغییر راوړي چې د لارښته د کوم هیله هم شته وکنه
زما په نظر سره چې نن ورځ موږ تاسو وینو د کابل اداره کې چې د افغاني خېلو ګورو دوی ورځ تر بلې کوشش کوي چې د خلکو سره په ډېر نرمش سره رفتار وکړي د اناس افغاني تک وزیرستان ته و هم در رقم موږ تاسو ولیدل چې د حکمتیار سره کومه برخورد چې وشولا بیا د افغاني خېلو کوم برخورد چې دوی بیا ورته خپل کور ورته ورکړل او ځای ورکړل نو دلته اوس تاسو وینو چې د دوو ډلو مختلف رفتارونه هم د ولسونو سره او هم د رقم د نړیوال ټولنې سره موږ تاسو وینو چې دی وي خوانه کابل اداره ډیر نرمش کوي او بیا د قندار اداره چې دغه به ډیر سرسخته هغه پالیسی را نیولې ده او اصلا غواړي چې د میرمنو په د پاکلا باندې بیخی اصلا ورسره خبری ورسره بشی یا ناسته ورسره بشی نوسته پر کندلتا دوی پخپل و منزونو که چیر تا دلتا دقا ستونزی را پیدا شی و دوی پخپل و منزونو که رسره کی نویه چی دلتا ستونزه دا بیغای لغونه موگا پا منز که دلتا شخری را دیری گی زفر کن دلتا پا وقت که امید را پیدا که گی چه امکان نری چه پا دقا وقت که زن پالسیان تغییر بکری چه وقت دوی پخپل و منزونو که دلتا شخری را پیدا کری یه دو بخاطر ما موگا تاسو وینو چه راستر بله دوی اغا کسان چه پا کابل که دی اوگوی هم خوش شارانه دیده چه دوی د تلویزیون پرده تنه رازی او زن خبری نکوی خو موگا تاسو وینو چه دوی اغا زن بیانیه یا دوی زن اغا رفتارونه خودل کی دینا چه دوی خوشحالانه دیده اغا کم پریکره چه ملا حیبت الله کوی یا دوی سر نلیده نکوی یا پا پالسه بانده غور نکوی یا دو بلز غگ نار و دل کیگی صرف کم شده دلتا که چیر دا دوی پا خپل منزونو که ستون زیرا پیدا شی امید شتا دا یه چلتا پا پالسیانو که بدون رامنسته شی خود اسلامی هیوادونو رتک چې اوس افغانستان ته راغلی دی، د بیل شک چې مهمه خبره ده، خو چې دوی خو ایداد دو کوي چې موږ اسلام غواړو افغانستان ته راولو، ګوي چې افغانستان کې ټول مسلمانان دي، خود دوی هغه کوم ایداد چې کوي چې موږ په اسلام باندې ټینګ کسان هستو، نو ته خبره ده چې اوس هغه اسلامي هیوادونو چې راغلي دي، خو خو هم مسلمانان دي، دوی مذهب خلک هستو، چې خو یې اوس کوم نظریات ورکوي او په کوم فکر او مفکوره باندې دوی سره مخ ته ځي. نو صبر کوم، دلته امیدونه شته دي، موږ باید امید د خپل دراسه باندې نکړو. افغانستان کې په داخلو څلوېښت کالونو کې جګړې روانې وي، خو د افغانستان خلک هیڅ وخت امید نه دی دراسه ورکړی. نو امید شته دی چې دوی په خپلو منځونو کې اقلا سره کښېني او دغه ستونزې را سره حل کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. محترمې کډوخیل، یوه اوریدونکي وویل چې خبرې خو ډېرې وشوې، درې کاله خبرې وشوې، درې کاله هم همدغه لانجه دوام لري، څه امید شته، څه حل لار شته، او څه فکر کوي چې دا د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره باید هر افغان احساس مسؤلیت وکړي. موږ همیشه متاسفانه په دا شل کال کې انتظار درلوده چې بیا به یو بهرنی ملک راځي، مداخله به کوي، یا به فشار راوړي، یا به پیسې ورکوي، یا به تهدید ورکوي، یا بیا څه بدلون به راځي. موږ باید احساس مسؤلیت وکړو، لکه ورور چې انتقاد مه کوي، ورور راځي چې انتقاد وکړو چې دی واوري چې دا وضعیت سم نه روانه، باید په خپل دریځ کې یا خپل پالیسي او برخورد کې بدلون راوړي. که ته چېرې انتقاد ونه کړې، هغوی فکر کوي چې دوی ډېر سم روان دي. د همدې خاطره مثبت انتقاد او مثبت وړاندیزونه ډېر مهم اثر لري په تغیر د وضعیت یا تغیر په پالیسي کې. دومره مسله چې ډېره مهمه ده او ډېره اړینه ده، ډېر مؤثره واقع کېدای شي، بجای داسې امریکا او غرب ته تمام سترګې په لاره اوسېږو، د ولس غوښتنه ده. ولس باید همغږی سي، او په یو غږ له چارواکو نه وغواړي چې موږ تعلیم مخالف نه یو، لطفا د موږ بچو لپاره تعلیم سهولتونه برابر کړي. د اوسنۍ اداره نشي کولای چې 15 میلیونه خلک په زندان کې واچي او نیم مجازات کولای شي. خلکو همت پکار ده، د خلکو راپاڅېدل پکار ده، او یو کلکه درېدل پکار ده چې موږ تعلیم غواړو. او دا په ډېر سوله ییز شکل نه، داسې مثلا بیا دوی احساس دي ویرې وکړي، او بیا امنیت خپله دروازې، استخبارات دروازې خلاصې کړي، او خلک زندان ته کېږي، څومره کسان به زندان ته واچي. دا ولس خاموشي خپله یو لوی تهدید ده د افغانستان راتلونکي دپاره. نه طالب دومره تهدید کېدای شي، او نه دوی استخبارات. د ولس خاموشي لوی تهدید دی چې څنګه هر څه داسې دوی مني، او دوی هیڅ نوه تحرک په کار نه اچوي. دریم داسې مسله به ملي ټولنه هم که واقعا د بشر په حقونو باندې باورمن دي، او د افغانستان د نجونو د تعلیم لپاره اندېښمن دي، نو باید هغه کسان چې طرفدار د تعلیم دي په طالبانو په حرکت کې، هغوی سره باید جدي کار وشي. ځکه چې د قندهار سي هر څه راته د انتحاریانو کنډکونه یا قدیم قندهار ته انتقال کړي، فکر کې په دې شکل به هم خپل پاکستان همکاران تهدید کی، او منطقه هم جهان و دنیا د او نه د ولس په انتحاریانو نه تهدید کی، بس څومره انتحاریان چې سلګي خل نه ولس په وایي. را باندې خاطر هغه کسان چې هغه د حقانی شبکه دی، که مثلا عباس ثانی کی زیدی ډاله دی، که هغه مثلا په دوی کې چې خبر اترو مسؤلیت ته لږه هم داسې نور هغه کسان چې نشته چې واقعا عالمان دي، او هغوی په اشاده په دې باندې جدي اخته وو چې د دې ممانعت وکړي چې دوی دا دروازې ونه تړي، به دروازې د تعلیم د خلکو په وړاندې باندې پرانستل شي. هغه کسان سره باید کار وشي تر هغوی خپله په حساب د یو قوت د قندهار په وړاندې ودرېږي چې دا قابل د قبول نه ده، نه تنها چې دوی واک په خطر کې لوېږي، بلکې د افغانستان د په وړاندې دوی مسؤلیت لري. دا خو نشي کېدلی افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، سپاره کمی وړې ما رقمې خراب کړي، ویجاړې کړي، وران یې کړي، نو بلکې دا د افغانستان بقا مسله ده. نو دې خاطره مغه معتدله څېرو سره هغه څوک چې په دې اهمیت پوهېدلی دي چې تعلیم مهمه ده، او دنیا دا رقم توپیري چلند د افغان ولس سره د قبل د منلو نه ده، خو هغوی سره کومک مه کوي، خبرې مه کوي، او هغوی تقوه کوي چې تر څو پورې د کندهار یو 15 شپږو سختدریزو په وړاندې ودرېږي، او بدلون داسې نشي کېدای. د ولس غږ ډېر مهمه ده.
بله، ډیره مننه ډیره مننه محترمه کډوخیل. محترمه اقبال، څه فکر کوي په داسې حالت کې چې هیڅ سیواد نه حاضریږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، چې یو اصلي دلیل هم همدغه دوی مسالې دي، البته شاید نوري هم دي، خو دا یو اساسي غوښتنې دي نړیوالو. په دې شکل سره افغانستان تر کله پورې دوام کولی شي؟ یعنی دغه وسنۍ اداره د افغانستان د طالبانو حکومت تر کله پورې دوام کولی شي؟ فکر کوم چې دغه د زموږ د اوریدونکو هغه پښتنه هم همدا و.
مننه او مات تاسو اوریدونکو پښتنه ته مې پام وو. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او دنیا هم په دې باندې پیږي چې د طالب نظر، د طالب کړنې، د طبیعت او د ټولنې د غوښتنې په خلاف ده. تاسو هیڅ امکان نه لري چې د سیاو پدیده، ټولنیز پدیده یا حاکمیت وي. که تاسو تاریخ ته مطالعه وکړئ، چې هغه کچیرې دغه د انسانانو خواسته توجه نه وکړي، هغه نشي کوي چې بقا ولري. تاسو د اروپا تاریخ ته وګورئ، د نورو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، انسانان همیشه د اصلاح لپاره کار کوي. او افغانان سره له دې چې په فقر کې دي، سره له دې چې محرومیتونه ډېر تیر کړي دي، سره له دې چې په جنگ کې ول، خو افغانان هم د اصلاح لپاره همیشه کار کړی دی د جمهوریت په وخت کې. او هم د سکتاسو تاریخ ته وګورئ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې خلک پیږي چې کوم سن وضعیت په دغه سیدامه پیدا کی او نیم وګړي د خپل حقوق څخه محروم وي، او لبلې خوانه اقتصادي فقر څومره ډیر ده، او سره سره د نړۍ سره د افغانستان هړي کې اس نشته. نو دغه ناورین به نور هم زیات شي، او هر څومره چې ناورین په افغانستان کې زیاتیږي، نو د طالبانو د حاکمیت بقا ته خطر ده. نو زه فکر کوم چې څه باید وشي په دغه وخت کې. زه فکر کوم چې دا د ټولو ټولنیز او اخلاقي مسؤلیت ده، د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې باندې په بهر کې دي، کچېرې د دوی په لاس کې قلم ده، د دوی په لاس کې مطبوعات ده، دوی کچېرې لاسرسی لري نړیوال پلیټ فارمونو ته، باید په دې اړه خبري وکړي چې د افغانستان وضعیت د افغانانو ته نه ده، نړۍ ته نه ده، او د افغانستان نه صرف افغانانو ته تهدید مواجه ده، بلکې نړۍ ته هم تهدید مواجه ده. او سره له دې زه فکر کوم چې ټولو نه مهم ترین اصل چې ده د افغانستان، د هغه وګړي چې په افغانستان کې دي، د دوی غږ ده. او دوی زه مطمئنه یم چې دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وضعیت، هغه ورور چې لغمان څخه زنګ واخه، هغه ډیر په واضح توګه وویل چې تعلیم نه وی، که دغه وضعیت وي، یعنی دا به څه کیږي. نو هغه خلک دننه چې دي، هغوی باید، زه نه وایم چې دوی یا جنگ ته تشویق کوم یا نور مسایلو ته، خو هر څوک د خپل توان په اساس باید هلې ځلې وکړي، که څوک خبرې کوي، که څوک ټولنې ته آگاهی ورکوي، باید په دې خپل اعتراض اوسنۍ چارواکو ته ورسوي، نور افغانان سره متحد شي، او د یو ملي او د یو هغه وضعیت چې ټولو ته د قبول وړ وي، دغې دپاره باید ټول متحدانه کار وکړي. او که چیرې دا ونه کړو موږ، نو زه فکر کوم چې د دې څخه اولنۍ ضرر خپل افغانان اوس هم ګورو چې ګوري، او وضعیت به خدای دې کړي چې نور به هم وهیم شي، چې هغه د موږ پرویږو چې ډېر راپورونه شته چې تروریستي ډلې فعالیتونه ډېر کړي دي افغانستان کې. او که چیرې هیڅ راپورونه هم نه وي په یو نړۍ، په یو ټولنه کې چې ناپوهي وي، بېوزلي وي، او په یو ټولنه کې چې د خلکو حاکمیت، یعنی د خلک خپل څارنه ونه لري په حکمرانانو باندې، هغه ټولنه د افراطیت طرف ته ټول څېړنې ښودلې دي، او ټول منطقي او عقل دا حکم کوي چې هغه ټولنه هغه افراطیت طرف ته ځي. او هر څومره چې زموږ ټولنه افراطیت طرف ته ولاړ شي، لکه چې مونږ په 2001 کې مونږ ولیدل، یو اشغال راغی، زمونږ کلی بمبار شول، مونږ هم بیا هغه څه د نړۍ د اهداف دوپاره بیا به هم مونږ قرباني شو، ځکه چې مونږ بیا هم نه غواړو چې یو بل اشغال راشي. او هغه اشغال هم چې راغی، مونږ ولیدل چې د القاعده زالی ول افغانستان کې اوس مونږ راپورونه ګورو چې داعش زالی دی. اوس مونږ مثلا راپورونه پرون مونږ واوریدل چې وای د پیغام د بوکو حرام فعالیتونه امکان لري چې حالته وي کده سينور ترسي دلی ټول خپل د افغانستان څخه ځان هم سرباز ځانته استخدام کی هم وسله حالته شته او هم افراطی ذهنیت حالته وي. نو په دې اساس مونږ به د نړۍ د جنگونو بیا هم میدان جوړ شو.
ډیر مننه محترمه حق پالې. اوس یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، ورزود دته مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته هم دغه وخت مونږ مرغه مننه کوم. سروان صاحب خوښ شوم چې اړیکه مې روغ شول. زه هم لقمان قلمیار یم، هغه مو په احمد خیلو کې اورم. خوشاله اوسه دا چې سروان صاحب د دومره وخت کېږي، یو کل کېږي چې زه هم په همدې مورید ما خبرې لرسنیو سره شریکی کړي دي، خو بیا هم مونږ ته مثبت جواب نه درکړل شوی کنه. نو کوم فکر وکړو د وړاندوینو لپاره ځینو کسانو ته ضرورت دی. وړاندې می هم یادونه کړي ده، خو بیا هم د هغو وړاندوینو چې کېږي نو مونږ باید عمل پرې وکړو. یعنی کوم څه چې تر ډیره مونږ ته اړین ښکارېدلی شي لومړی باید هغه کار تر سره کړو، ځکه او د اوس د مکتبونه چې مره بند شوی دی هغه مره خلق نه هلی شوی دی. یعنی منفی فکر کوي، یو خو بیکاری شي بل دی تعلیم هغه محدودیتونه چې لګیدلې دي تر ډیره وخت پورې، او لا هم خلق په انتظار دي کنه چې وای به چې اوس بخلاصيږي اوس بخلاصيږي کنه. خو چې هر څومره په دې مورید مونږ غږیدلې یو، خو بیا هم لا چا جواب نه درکړي. خو دومره ویلای شم چې یو خو بیکاری شتون دی په افغانستان کې تر ډیره، ځکه زه خپل چې په اطرافو کې اوسېږم دلته خلق تر ډیره نه هلي دي او منفي فکر کوي. ولی منفي فکر کوي؟ په دې خاطر کوي چې یو خو بیکاری ده او بل د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. نو مونږ که فکر وکړو په یو ټولنه کې چې هر څومره د کورنۍ غړي ورونه ووسیږي، نو کچیرته بیکاره پاتې شي نو هغه په کورونو کې چې څومره که یو میاشت وي که دوه کال وي که یو کال وي یا هم که لږ شپې ووسیږي، تر ډیره چې کور کې پاتې شي د هغوی ترمنځ جنجال راځي، یعنی بی اتفاقي راځي، ځکه چې یو ورور کار کوي هغه نور ورونه بیکاره پاتې شوي وي. نو هغوی غواړي چې کار وکړي خو د کار د نشتون له وجې په کورونو کې پاتې دي. ولې د هغوی لپاره زمینه نه برابره کیږي؟ سروان صاحب
ډیره مننه. سلامت اوسئ. چې ټلیفون مو کو یو بل اوریدونکی هم لرو، تمه لرو چې لنډې خبرې وکړي چې کم وخت لرو. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي حاجی صاحب توخی.
راځم موضوع ته. حاجی صاحب توخی مې سلامونه قبول کړي کوم زه غواړم.
شه مهرباني.
راځم فکر کوم د مستبو په اړه موضوع نه.
بله بله.
جناب سروان صاحب کوم شو ګورو یو څه زغم صبر او ارسته پکار دي. مطلب مشکو موږ وايي وګړه په تروار نه سړي جاو بیکاری تر ډیره حد پر کوم جو ګور کارونه سره باندې ارسته ته یو میکانیزم جوړیږي. افغانستان په یو د چال کې پریښو د سوچ هغه ټول کارونه فالس کړل. او دلته هغه جمهوریت والا کوم ولسمشر او د سلاکاران او د وزیران چې هغه یې غوښتل چې په لوی لاس دا کار وکړي، یعنې دا خو د تیرسته د دل امیر سره کچې دوی ته شیدل نه وای. موږ په
پښتو کې د بیکاری خبره کوي. تا د مکتبو پښتنه وکړه او بیا بلاړې بیکاری ته بلاړې د مکتبو خبره وکړه.
مکتبو پروند راځنه مکتبونه دلته ولس او خلګ نظام ټول په دې باندې اختاجي چې مکتبونه پروند یوته پرمختګ راشي.
یعنی تاسو غوښتن کیاست؟ غوښتن کیاست چې پرانستل
د شریعت په چوکاټ کې غوښتن کیم او د جمهوریت رقم یې نه غوښتن کیم.
ډیره مننه. ډیره مننه. ما وویل چې وخت کم لرو. اما د شریعت په حساب خلک در نغواړي حکومت چې هغه کارم وکړو. ور وشو درنو ملمنو ته د فکر کوم چې د محترم پتنګ نوبت دی. اوریدونکو ته څه وایست؟
د دوی ګوره هغه کومې غوښتنې چې دوی کوي زه فکر کوم چې زموږ د غوښتنو نه هم متفاوته نه دي، صرف په کوم رقم شکل باندې چې ویل کی خبره. دلته مثال د بیکاری خبره راغله چې بلا شک چې ډیره زیاته مهمه خبره ده په افغانستان کې، خصوصا چې نن ورځ بیکاری ډیره زیاته ده او اکثر خلک هغه غټه ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې دا باید خپل د حکومتونو وظیفه ده چې خپل وګړو ته د کار زمینی را برابر کړي. خود کار زمینه په هغه وخت کې را برابرول شي چې نور هیوادونه او نور خلک واڅوي چې وګړي راشي افغانستان کې د سرمایه گذاری وکړي. څه وخت هم چې مکتوبونه دروازې را باندې کړی وي نو څنګه کولای شي چې تاسو دغه اله بیا ولري چې خلک دراشي سرمایه گذاری وکړي یا کاروبار د افغانستان خلکو درا جوړ کړي. اول تر اخره خبره د مکتوبونو د خلاصول زو کم شته د افغانستان د هر وګړي هم دغه وختنه د تاسو روزمره هم دغه خبري اورو د چې په ټولنیزو رسنیو کې موږ تاسو امکانات لرو خپل غږ راپورته کوو.
خبره چې د شریعت چوکاټ کې
افغانستان په هر کونج کې موږ تاسو وینو چې کوشش کوي چې خپل غږ راپورته کړي. دوی دغه د تاسو د کسانو چې زنګ وهلو دوی د خبرونه هم ښکار کیږي چې هم دغه وختنه چې د افغانستان ولس لري موږ تاسو روزمره هم دغه غږ راپورته کوو. خو متاسفانه خبره بیت دل ترازی چې فیلی واکمنه متاسفانه چې تنن راځي پورې و نه شو کړل چې قناعت هغه خپل هغه خلکو ته په افغانستان کې عمل ته ورکړي. هغه د کلیو خلکو ته قناعت ورکړي چې تاسو ولی دروازې مکتوبونه را خلاصي باندې کړی دي. دلیل څه دی؟ نو سفر کوم دلته هغه زموږ تاسو وختن ټول مشترک کړي او خدای دې وکړي چې فیلی واکمنه په دې باندې پوښي چې د دوی غوړي چې په دغه سفر کې یو تورانی سفر ولري په دې چوکۍ باندې زیاتره وخت پاتې شي نو خو به دا وی چې دوی د افغانستان د خلکو مشروع وختونو ته غوږ نیسي.
بله ډیره مننه. درنو ملمنو د افغانستان د ولسی جرګې په خواني غړي او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کړو خیل پخوانی ډیپلوماټي نظیف حقپال او د شوزو د حقونو فعال دیو پتنګ څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
Allah. Thank you. مخمه رات دریجه زړمین رہی دی اس بل استر واچو میں زړمین رہی دی اس بل استر واچو میں شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گی سالو میرا وڑ شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے گی سالو میرا وڑ شیرے وڑ اللہ شیرے وڑ